اړ شي نکاح وکړي او کورنۍ دې ته مجبورې وي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبورې چې باید نکاح وکړي، او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یعنې د مجبورۍ چې ته باید نکاح وکړي. او ښځه چې ته خپل خودکفا اوسېږي، کار وکړي، روزګار وکړي، هغه عاید ولري، هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. اکثرا زمونږ افغانې ښځې، زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي، زما خپله د ترور لورګانې دي، یعنې ماشومې په ناز باندې پاتې شوی دی، اولنی ماشوم ملی شهید شوی دی، مګر هغه ناسته ده. تردا اوس زوی زلمی دی، واده یې کړی دی، فاکولټۍ ولوسته، واده یې وکړي، ترور لور مې همدارقه، یعنې دوه زامنې وو، یو په غېږ کې وو، یو په ناز باندې وو چې ملی شهید شو. نو خبره دا ده، دغه سنت کې زمونږ افغانانې ښځې کوشش کوي چې کینی، پښتنې کوشش کوي چې کینی، خو که دو ته هغه د خسرخیلو په کور کې د عزت په سره وکتل شي، نفقه یې ورکول شي، یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي، یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاری وي، نو دوی کینی. نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي، ډوډۍ نه وي، دوی دپاره نه وي، نور مشکلات وي، نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي. او اوس دغسې حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساعد ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي، نو ښځې بېکاره دي، خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي، ځکه هر څه په خپله غاړې وي، ټول مسولیت دوی ته ورپه سر وي، نو دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله، د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري، نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه، هغه خپل ژوند ته پرېږدي، خپلې خوښې ته یې پرېږدي. یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی، په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی، په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې؟
زما تغس کورنۍ ته پیام دا دی، هغه پښتنې خوندې زمونږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني، خپل اولاد ته کښېني، که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي، د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي، نفقه ورکوي، خو همداسې هم ورکولی شي. دغه کار د انسانیت له مخې وکړي، هغه د ورورې د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی وو او د دوه ورورۍ به سره د هغې د مخې دې وکړي، هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي، او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي، دې سره د نفقې په ورکولو کښې دې مرسته وکړي، د کار په جادولو کښې دې ورسره مرسته وکړي، د اولاد په تربیه کښې دې ورسره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دو غټه دنده همدا اوسي، بدون دې چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي، دوی د پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپلو اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخې ته ویسي.
بله، که داسې ونه کړي، د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د سړی له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی، ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدره ترخېږي، هم دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او هم هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه ورسره ژوند نه کوي، هم هغه ښځه د لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زوره نکاح شوې ده، د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمین همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي، او هم د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، هم هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کښې، او هم دا ښځه چې نکاح کوي دغه ورېرونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سترګنو ګوري، دوی به دې راځي. که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کښې پلندر نه خوښېږي، قطن یې نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي، که سل وارې هم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري، نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي، د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، هم د ورور اولادونو سره، هم د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته ویسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی، نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطی کل ذی حق حق حقه تاس هر حقدار تخپل حق ورگئی نو را بشودل چې د انساني چوکاټ په فضا کې منغو تاس وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري هغه د اسلام مبارک دین پر رڼا کې دی او حتی د نورو ادیانو پر رڼا کې دی را بش موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې بعضې وخت کې اختلافات پیدا کیږي لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی د بخاری او د مسلم حدیث دی معنی دا ده چې کله چې یوه زنانه کونډه شي هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري د ژوند د تیرولو اراده ولري د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري نو په دې کې تاسو مداخله مه کوئ په دې کې تاسو دره پاره مزاحمت مه کوئ بلکې امر په دا دی چې د ده د پاره تاسې هم دغسې زمینه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپلې نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپلې نفس باندې وټاکي را بشو دله چې زموږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دا دی چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی په څه معنی تپل شوی دی چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي یا مثال خبرې تاجران علما دي دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو په کې تجارت رواني د دو په کې فایده وي هغه حقیقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی چې هغه د حقوقو دین دی هغه د ټولو ادیانو ته د مراعت دین دی هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی هغه مسلې دو موږ نه پټې کړي دي ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندېږي دلته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ نو نتیجه یې همداره چې صحیح حدیث دی په دې حدیث که کوم اختلاف هم د علماو نشته دی کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي
بله پخوا خو داسې وه چې مثلا میرمنو تر یوه حده پورې خپل کار درلوده وظیفه یې درلودله یو څه یې ګټل مګر کله چې جمهوریت نسکور شو طالبان واک ته ورسېدل میرمنې په کور کې نیول سولې دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډېر زیات تغییر راغی مثلا یو لیوار چې هغه سپین ږیری ده دغه ورېندارې حتی د لور په ځای ده هغه کونډه ده دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکړې زه تا ته ډوډۍ درکوم پوله پټی کې حق درکوم او که نکاح ونه کړې هیڅ شی نشته دا په دغه رقم مجبوروي چې هغې سره نکاح وکړه په دې هکله خبرې راته وکړي
دغه متاسفانه او بدبختانه به ووایو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فعلحال حاکم دی او د ده لوی لامل لکه څنګه چې ولې تاسې اشاره وکړه چې د زنانو دپاره د کار زمینه نشته دی د ژوند زمینه نشته د کار پرېږده د ژوند زمینه ورته نشته دی موږ او تاسې که متوجه شئ د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخواني مشرکانو به زنانه ژوندۍ ښخولې کسته چې په ځیه کې تاسو به موریدلی وي چې هغه زنانه به ژوندۍ ښه کړه که فکر وکړو کې هغه وحشت د اوسني وحشت نه کمتر مال ښکاري ځکه هغو به زنانه مثال وبې وژله خدای نه خواسته او ختمه به یې کړه خلاصه به یې کړه یعنې هغه د ژوند پور به ورلنډ کړه په اوسني وخت کې خو دوی نه وژنې نه ژوندۍ پرېږدي یعنې په ده معنا چې د ژوند ټولې لارې د ژوند ټول امورات یې په دوی باندې دومره راتنګ کړي دي دغه ژوند یې په دومره راسخ کړی دی چې دوی واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره باید دوی لاس ورکی او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهاد کې یو ماشوم ته یعنی دواله جانب موږ لرو یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کې او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی هغه نه پوهېږي د زندګۍ په چلولو باندې هغه نه پوهېږي د ښځې په حقوقو باندې هغه نه پوهېږي د ژوند په حقوقو باندې نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فلحال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کېږي ځکه وژل په دوه قسمه دي یو فزیکي وژل دي یو معنوي وژل دي په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کاله مخکې تاریخ تکرارېږي افغانان دغه زنانه وس وژل کیږي په معنوي سکل سره ځکه د دوه ذهنیت وژل کیږي د دوه فیوچر وژل کیږي د دوه اغه ظرفیتونو او صلاحیتونو کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نه حاصل لري اغه ټول وژل کیږي او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعمالیږي او کاغذ پنګیره وي چې اغه ماشوم وي مجبور ده مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقه په خاطر د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي د ورځې ور باندې دا شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي د د په خاطر باندې مجبور او مکلف ده چې خپل ځان داسې یو چا ته وسپاري چې د هغې سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه میرمن د دنه غیر بله لار په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم، د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شوې لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې د یو حاکم نظام لخوا د میرمنو حقوقو ته پاملرنه نه کېږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمېر کلیوالو سیمو کې بیا پامه خبره د ځینو نارینهو تبر نورم لاستی پیدا کا، نورم په ښځو باندې ظلم کوي. مثلا د وریندارې په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو بانډو کې دا اوس بیا ډېر سوي دي، او علت یې لکه څنګه چې موږ تاسې مخکې وویل د ښځو په کور کېنول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو کورنیو ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسې اته دا په زور نکاح کوئ، تاسو ویل به داسې کورنیو ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا، ځکه چې دوی درته دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمام معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی په بعضو مسلو ایمان نه وړی، لکه اوس افغانان دي. که وخت زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولی چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغې خاوند راغوښته، ورته ویل چې دا نه غواړي تا سره ژوند تیر کړي، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې وه هغه ونه بیرته واخله او دې ښځې له طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، همدغه شکل باندې ښځه د خلع حق لري، ښځه کولی شي چې لاره جدا کړي. نو د دې ښځې نه بیا وروسته پوښتنه وشوه چې د دې اصلي وجه چې وه چې تا د میړه نه طلاق واغوستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا داسې یو کار وکړ؟ هغې وویل چې زما خاوند د قوارې نه جوړ نه و، د دې قوارې ته په لیدو ما نه شو کولی چې د سره زمین او محبت وکړم، ژوند تیر کړم، یا د ده حقوق ځای په ځای کړم، یا زما حقوق ځای په ځای شي. نو لهذا ما ونه غوښته چې زه د سره آینده ژوند وکړم، ما خلع واغسته او ما د دې سړي سره جداوال اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، پرېدا یا دا ښځه پرېدا، دا نور مه پازابوه. آیا که داسې یو ښځه نن محکمې ته رجوع وکړي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندی شي؟ که داسې یو میرمنه راشي او محکمې کې وه چې زه د دغې میړه سره ژوند نه کوم، وجه چې داره چې دا بدرنګ دی، یا دا داسې دی، یا فلان دی، یا بستان دی، آیا دا ښځه به سنګسار نه شي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهېږو، موږ د دین څخه نه خبر یو، موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو، بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دو څخه د دو هغه برجسته شخصیت، د دو هغه علمي شخصیت چې دو ور باندې ویاړي، چې دو ور باندې ناز کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کېږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصېږي، هغه په ډېر متکبرانه، هغه ډېر په جاهلانه او په ډېر وحشانیه توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسني وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسني حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوی دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دوی هیڅ قسم لیواله نه دي، د دوی په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د ښځو له ورکړ نه کړشي، بلکې به هیڅ کله د ښځو په انسانیت نه پیژندل شي، هیڅ کله به مونږ شي. ځکه چې ما د دوی دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه تاسو هم لیدلی وي، هغه به د ملت هم لیدلی وي چې د ده دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوی د نظام برجسته غړی دی او د دوی د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دوی لري. واقعا زه مایوسه کېږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کېږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې، په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده، او سات په ګړي حلالوي، سات په ګړي باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دو دغه رزالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دو علما نه دي، متاسفانه وایم چې دو علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په آخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو، هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یا یو سپینګیري ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپله مبارزه وکړي، هغه نړیوالې ادارې باید راویښې شي، هغه نړیوالې ادارې خپله خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نورو مملکتونو کې اوسېږي، هغو باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړېږي. او بل دا ده چې الله ربالعزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغیرات نه راولي، کله چې دا قوم خپله په ځان کې تغیر راونه ولي. نو په خپله په ځان کې تغیر راولو یوازینۍ لاره مبارزه کول دي، یوازینۍ لاره خپله خاموشي ماتول دي، یوازینۍ لاره د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کومې کونډې دي؟ دا هغه کونډې دي چې دغه جغرافیا په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي. دا اکثریت هغه کونډې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. دا هغه کونډې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. پتې روکه ناسې دي، نن یوې لقمه ډوډۍ ته حرانی پاتې دي. بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي. شرم دی د دوه د پاره، مرګ دی د دوه د پاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او ساسې د ناموس د پاره، د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي، او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت تپریخي دي. نو الله رب عزت دو په حال باندې رحم وکړي، او ټول نومې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري، او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی، او بلکې قانوني مداخله وکړي، او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي، د دوه حیثیت اعاده وشي، او د دوه شخصیت اعاده وشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
بایزت او سلامت اوسئ. خچاري
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه. نیک هیله مننه لدینه چې پروګرام تم راوغوښتو. جناب سالی صاحب، لنډو ویډیوي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. سالی صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو، د ما له همدغې خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ور ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د اصطلاح په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي، خو ما خپله هڅه وکړله. او اوس تا سیدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې، زه خو په اصطلاح هغه بېله شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی، خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه، نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو یې هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ما ته داسې ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هره ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
زیاتې ټولنیزې ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په هغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې، سیغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر او اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی، ضرور دی، خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمار بته ګوتی ورتیرې کړې دي، خو تر دې هم حساس مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، اګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، چې هغه حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جای سي هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب سوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي.
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، د موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته را جلب کړی کنه. نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري، یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامېږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې تنز نه یې پکې او شدت نه یې پکې، څوک یې نه اوري. نرمه خبر څوک اوري؟
او دغه حساس مسائل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو دې موږ اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو موږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسلا ردی کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپل ټولنې ته غته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بله ستانیز صاحب تاسو د طنز یادونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح باړه به وایم وای خلکو سره وخاندي خلکو پوره مخاندي کنه نو دغه تنظیم دوه ډول لري یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي او یو داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کړم خو البته کېږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوشي حتی ما زه خپله په داسې چاپېریال کې رالوسه وایم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود وو په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوی یم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم نه دغسې نه و ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع ښکاری او خبره ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرک سړی په اصطلاح تلای شي هغه د خپل فکر تظاهر اظهار کې کوي سي
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال دا چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله اول خدا سي په وخت کې سم ما د ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډیری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما غوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما نو په دې اساس به زه به ورختا نو ما به غوښتل چې په هغه یوې دقینه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسیله ور انتقال کړی سم کنه نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په غو دقه کې او بل اساسي خبر تا ویل چې ولې د ورختاوي زر زر باید دا خبره کوله باور وکي زه دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ مشهور کمپ زه په کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم د ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا به چې جک سو دا تقریرونه به یې ډېر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به یې په هغه 15 دقیقې به یې صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلی سي په ډېر لغت پراني و تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکه او پلانی صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به یې کول دا به موږ ماشومانو چون په زور به یې کېنه ونیو هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به یې کېنه ونیو دغه شی ما ته ډېر زیات خسته کړو تاسې باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوی یم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به یې په زور ورته کېنولي وو نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کړم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا را واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې زه وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کوو اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره سیا کوم همکاران وغو به دا کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر کړ دومره منن یې وکړلې چې بیخي زیات او بخنې مې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخنه غواړم دا داسې ده او بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زه هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوم حتی د مونږ د خلکو دغه کمزوري په هغه ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به حالت کې راشي ورې به د ښه زړه تنګ کي حوصله به دې ونیسي بار بار به پوښتنه وکړي هغه اساسي خبرې ته مونږ زر نه راځو دغه هم کمزوري ده مونږ به ډېر اوږد تقریر خو کې به د کار خبرې دوه نه وي نو زه دا بهتره ګڼم شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر سو دا به ډېره ښه
جالب وو په دې خاطر چې ستانیزه صاحب د هند یو کامیډین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله ناکله د سټیج په سر باندې راځي طنز کوي حتما تاسو هم د هغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلي دي هغه هم کله ناکله راځي طنز وکړي 10-15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي او بیا په آخره کې دی وخاندي وګوره وایي ما د ویلو دپاره هېڅ هم نه درلودل خو دغه د 15 دقیقې مې ونیولې او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډېره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لنډون باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډېر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډېر خلک کوي چې پلانای خلک د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډېرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دیني خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډېر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسېږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډېر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتي حتی هغه سیاسیون هم د پوستیجو په سر کاغذونه یو روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب داسې ده خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي هغه غني خان یو ډېر جالب شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایه دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دې په جای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کې هغه خلق زړه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه. صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو. ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که دینا لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی. مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. دی مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیسته پیسې یې پرې ورنکړلې مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلي دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي زه نه مردوم ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېرو ته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خو دا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپی که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو له مخکې نه اوس زده کړه کړې ده یو څه نه څه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي. نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې. خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوست ټایم کلیک پې کوی سي یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده مونږ په افغانستان کې یوه معیاري ورځپاڼه نه لرو. حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي هغه ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. او پاکستان کې لا ډېر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یوه کالم ولیکې هغه ټول تر 100 کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغېز وینم ما ته ډېر ښه تمام شوی. یعنې په کتاب باندې ډېر غټ مصارف راځي. موږ لیکوالان بیچارهګان ډېرې پیسې پې ولګي خو بېرته خرڅلونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي. ډېر کم مساری باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای شي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډېرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه پې خلاص. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډېر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډېر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېدای سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره. او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول انداز یې بیان کړي؟
صالح صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنی ده سی اوغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې له درته ویل خو چېرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جک شوي دي. ملا خواته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړي موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړي ټولو نه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم. زه په دې دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوکم. که پوه نه کم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې دغه نه په راوتلو سره دغه نن د ما د نجوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دی کې ما کورنۍ د دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه کې په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کاری ډیر زیات هغه خبرې ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله چې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدل. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنا د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدي هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده که ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغه صفات شي.
بلې استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب دا ما ته له دې ټولیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي. یعنی که زه تاسې خپل هغو میسجو ته چې ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېره علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو. ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغیر دا څومره غټه خلا وي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې دي. موږ علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپل شاګردانو ته وایم یا خپل طالبان ته وایي دا مسائل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د منبر خبره نه ده چې په منبر یې تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خورته وایي که نه؟ خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه زمونږ خلک دغه دغه ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغیر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم، یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې هغو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع بشکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي یې نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي